دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه یو ځل بیا درته زه بشیر ګوا خار کله وایم لکه مخکې مو چې درته ویل په دې غړي کې به ما سره منور شوم یغه به تاسو خبرونه وړاندې کړي د لسو څخه تریبو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو د سیمې په حالاتو مو خبرو او همداراز د نړۍ په مختلفو مسایلو باندې هم ځینې مطبوعاتي کتنې دراوړو اول به منور شاه درته خبرونه
د خبرونو سرټکی تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لک تر لګه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي او د اسلامي دولت د وسلوالو نارمادي خار د آزادولو لپاره شیا ملیشا د دې خار نږدې پوځي مرکز ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لک تر لګه درې مشکوک وسلوال وژلې دي. د استخباراتي ادارو زرایو بیګام شال ریډیو ته ویلي د غبرید د تاخیل زوی نری سیمه کې شوې چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوې. د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوی مشکوک وسلوال زایدي او که بهرني. دې برید کې د وژل شوو کسانو په اړه رسنیو کې بیلابیل شمیرې مخې ته راغلي خو تر دې دمه یوازې د دریو کسانو د وجل کېدو تصدیق شوې ده. د یادونه ولدا چې د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال شمن کې ډرون بریټ شوې و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وجل شوې وو. دا راز په روان کال کې په پاکستان کې تر دې دمه د شپږم ډرون بریټ ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نسالی خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره لید کاته وکړل. چودر نسالی خان په گورنر هاوس کراچۍ کې د سفورا ګوټ د پیښې په اړه خبريالانو ته وویل
پدې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوه تاسو ته به وایم چې د پیخي ځمداران زمنګ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مونږ نیولي هم دي. خدا به د وخت نه مخکې خبره وي چې وایم مونږ اصلي ملزمانو ته رسیدلی یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوې دي هغه ډېرې مثبتې دي.
د یادونه ولدا چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي فرقې د سلویختو نه زیات کسان په ډزو وجلي وو او یو شمېر نور یې زخمي کړي وو. د سواد د مرکزی خار منګورې پتا چوک نن سهار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وجلې په دې پیخه کې یو لاروي هم جوړل شوی دی. د منګورې تانی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسلوالو برید وکړ چې په یاد چوک کې خپلې ذمہواری ترسره کولې. د چارواکو په وینا د پیخې نه پس په دغه سیمه کې پولیس د لټون عملیات شروع کړي. د یادونه ولدا چې په سواد کې وخت په وخت هدفي وجنې کېږي او ذمہواری زیاتره وسلوال طالبان په غاړه اخلي خو تر دې دمه چا د دې برید د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوې چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د اسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوې ده او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز پامده باندې دي چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
نوموړی وایي افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به یې د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړی دا چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوې ده. چارواکي وایي د هلمند د ناوې ولسوال حاجی عبدالمناف خان پرون له کابل نه هلمند ته روان وو چې په لارې په ګاډي طالب وسلوالو برید کړی ده. د غزنی د امنیت مشر اسد الله صافي پرون مشال ریډیو ته ویل ولسوال د غزنی نه تیر شوی وو او د ووبند ولسوالۍ ساحه ته داخل شوی وو چې طالبان ورته سړک ته راپورته شوی دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمہ واری منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسلامی دولت د وسلوالو د ولقینا د عراق رمادي خار د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشاو په زرګونو جنگیالي د خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دي. یاد خار د رواني میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی وړاندې رمادي کې د شیعه ملیشا پر ځای کولو کې په زړه نازړه وو، ځکه چې په دې خار کې د سنیانو اکثریت دی. د المبار صوبې د شورا مشر ویلي شیعه ملیشا د دې خار نه خو 6 کیلومتره لرې پرته ده او د حکومت د امر په انتظار ده. د شورا ویلي خوښه 3000 شیعه جنگیالي به د رمادي هغه ټولې سیمې د اسلامي دولت د وسلوالو نه خلاصوي چې هغوی قبضه کړي دي. په یعنی حال کې د امریکا په مشرۍ د اتحادیې جنگي جازونو هم د وسلوالو خلاف بریدونه تیز کړي دي. ایران تمه کوي چې د نړیوالو قوتونو سره یې اټومي لوزنامه ترسره شي، نو د تیلو برآمدات به یې په 3 میاشتو کې د بندیزونو نه وړاندې کچې ته ورسیږي. د ایران د تیلو نایب وزیر روخندین جوادی پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته وویل د امید کوي چې د تیلو برآمدات به یې بیا د بندیزونو لګیدلو نه مخکېنی سطح ته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په ورځ کې 25 لک بیرل تیل برآمد کول د دوی هدف وو. ایران او نړیوال قوتونه دا مهال د یوې جامع اټومي لوزنامې په اکلا خبرې اترې کوي چې په ترڅ کې به د تهران اټومي پروګرام محدود کړي شي او په بدل کې به د ایران نه بندیزونه پورته کړي شي. او ورسته خبردا چې یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو بیلتون پالو ترڅنګ د جنگیدلو پر مهال نیول شوې دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتي ادارې مشر خبري اعلان تو ویل دغه دواړه کسان به د ترهګر جرمونو او ترهګریز فعالیتونو ترسره کول د تورن سره مخامخ کیږي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه.
له منور شامو خبرونه اوریدل او ریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ بعد د ریپورتونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون برید شوه. د افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیکي د ټریننګ خبره نشته، بلکې د ترګرو د ځپل لپاره به یو بل سره معلومات شریکوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
د قبایلي سیمو مشرانو یو ځل بیا د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چې اف سی آر وایي که دا بهترین نظامي دا ډېر ښکلی نظامي، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نه شي کېدی؟
او د ګړۍ په اخره کې به پام کوه اونیزه تنزیه خپرونه اوري.
زکه هم غوړ جبې او چالاکم خوار چوکی داری کی بد شپې نوی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه مشته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لومړی ریپورت ته ورځو. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیر شپه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په د تخیلو کې شوي د حمله د روان کال شپږم ورته برید دی چې قبایلي سیمو کې کیږي. یاد دې وی چې ډرون بریدونه له 2 کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځینې مشران وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ ضرب عضب پوځي عملیات هم روان دي.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخ ته نږدې 13 امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژلې شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د تاخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکی وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د تاخیل زوی نرای سیمه کې شوه. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوک وسلوالې وژلې دي. چارواکي وایي دا معلومانه ده چې وژل شوی وسلوال مقامی دي او که بهراني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا خایي، خو د مشال ریډیو زرایو د وژل شوو شمیره درې خودلې. د چارواکو په وینا د نوړاندې د تیرې شنبې په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای پنخه کړي وو چې د دوی په وینا دوه غیر ملکی او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د څېړونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار خان وایي د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې چې ضرب عزب عملیات یې شروع شوي تر اوسه پورې 10,000 کاروایانې شوي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مشکوک کسان نیول شوي دي. نوموړی دا خبرې پرون کراچۍ کې وکړې. وی ویل چې سره له دې چې تېر هفته دغلته له 40 زیاتو اسماعیلیه شیهو تر وژنې وروسته د سند صوبې پر وزیر اعلی سید قایم علي شاه په خپل کار کې د غفلت عمله ډېر تنقید شوی، خو د وزیر اعلی په کارکردګۍ خفه نه دی. په دې اړه د ظفر کریمي رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس تر سره شوې حمله ذمہ‌دار د دوی په نظر کې دي او په دې لړ کې امنیتی او استخباراتي ادارو د مثبت اړخ څخه پلټنې شروع کړې دي. چودری نثار د دغه حمله په شپږمه ورځ پرون کراچۍ ته راغلی وو. نوموړی په دې موقع د رینجر ځواک د سرتیرو له مشر د سند صوبې له اعلی وزیر گورنر او له نورو لوړپوړو چارواکو سره بیلابیلې غونډې لرلې. په گورنر هاوس چې کې د یوې غونډې وروستو تیر ماښام خبري غونډې ته چودري نثار وویل پر اسماعیلیانو د ترسره شوي برید څو اړخونه دي او دوی له دې ټولو اړخونو د دې کیس پلټنې کوي. په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمه‌داران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي. نوموړي وویل تحقیقاتي ادارې په دې برخه کې کار کوي او که دوی ته وخت ورکړل شي نو هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه به معلوم شي. نوموړي وویل د ګل په ورځ په ترسره شوو غونډو کې یو شمیر اهمې فیصلې شوي او د کراچۍ اپریشن به جاری وي. هغه وویل د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اپریشنونو له وجې امنیتي حالات تر ډیره بریده ښه شوي دي. دی وایي که د کراچۍ حالات دي یا د بلوچستان او په تیره بیا د کوټې حالات او یا هم د ټول ملک صورتحال دی، په دې کې ښهوالی راغلی دی. هغه عناصر چې په دې بدامنیو کې لاس لري، ځینې وژل شوي، ځینې تښتیدلي او ځینې لا هم زموږ په کلیو او ښارونو کې پټ دي، خو د دوی په خلاف په هر ځای کې عملیات هم روان دي. چودری نثار وویل د ترهګرۍ په خلاف جاری جنگ اوږد جنگ دی. دا جنگ د تیرو 14 کلونو راهیسې روان دی، خو د دوی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو صحیح علاج شروع کړی دی. داسې کوششونه د دې نه مخکې کوم حکومت نه دي کړي. چودری نثار وایي دا څه آسان جنگ نه دی او نه دا څه د کرکټ 40 اوریزه یا 50 اوریزه مقابله ده. پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ښکار دی. د دې نه مخکې حکومتونو دې لوړ ته جو نه دا ورکړي. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه تیر کال د جون د میاشتې راهیسې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نږدې 10,000 اپریشنونه کړي چې په ترڅ کې یې له 14,000 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شوو کسانو کې ځینې ممکنه ترهګر هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو اوس له کابل یو رپورټ دراورو. د 2006 او 2009 کلونو ترمنځ د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI ترمن شوی تفاهم لیک پشان دواړو خواوو یو بل د غسیم موافقه کړې ده. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه رپورټونه غلط دي چې پکې ویل شوي ISI به د افغان جاسوسي ادارې کارکوونکو ته ټریننګ ورکوي. چارواکي دا هم وایي د تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. په دې اړه د اجمل تورمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لاسلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولس مشر ویان اجمل عابدي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په دې اړه په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره پدې وشو چې ګویا روزنی او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي هم دادي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کوي وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګې وایي په دې اړه اړوند امنیتي مسولین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو او د غونډې مشر لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسیون، د داخلي امنیت کمیسیون او د دفاعي چارو کمیسیون دی د وضاحت په خاطر د دې تړون د امضا، د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډې ته استجواب کړي او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
در پرون لمخه دغه سند کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو تعریف به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یو هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث چې سبا یې اوریدل شي، یعنی د چهارشنبه شروع په ورځ هم در از زیارت په ورځ باندې هم تاسو ته تکراری خبرېږي. په دې خبرونه کې تاسو ته د ورځې په تودو موضوعاتو باندې د مختلفو څېړونکو خبرې درورول کېږي او بحث یې په اړه باندې کېږي. له مشال ریډیو څخه تاسو نورې اونیزې خبرونې هم اوریدلی شي او موږ ته یې په اړه باندې خپل نظر هم ویلی شي. اوس یو رپورټ ته بیرته ورګرځو. که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره اوسیدونکي او مشران غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دلته هم جمهوري، عدالتي او قانوني نظام راشي، خو د دوی په خبره ځینې مشران او حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو لپاره د دغه نظام بدلیدل نه غواړي. ځینې څېړونکي بیا دا وایي چې بعضې قوتونه تر هغو په قبایلي سیمو کې موجوده نظام ساتل غواړي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د لاسوهنې ضرورت وي. په قبایلي سیمو کې د نافذ FCR قانون د لمنځه وړلو لړکې څه خنډونه دي او د قبایلي سیمو لپاره قوانین ولې د نور پاکستان په شان نه دي؟ په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اور.
دا اوازونه د هغه مظاهرې دي چې د مای په 18مه د قبایلي سیمو سیاستوالو مشرانو په خبر ایجنسی کې د FCR قانون خلاف کړې وه. د مظاهره یو مشر او د بجوړ جنسینه د خامی سمبلی په خوانی غړی خونزاده چټان مشال لوتول چې زنې مقتدر قوتونه نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ختم شي او هغه سي نظام راشي لکه څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې دی.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چې اف سی آر وي که دا بهترین نظامی دا ډېر ښکلی نظامی نو د ښکلی نظام زموږ د یو کروڑ یا د یو کروڑ بیس لاک قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نشي کېدی؟ او که چېرته دا نظام خراب نظام دی نو به دا صرف په قبایلو باندې زمونږ څه قصور څه ګناه دا چې کوم وجه دا کوم وجوهات دي چې دا نظام صرف زمونږ لپاره نه خو دی شوې دي. خو کلم چې مونږ دا مطالبه کړې نو مونږ ته دغه جواب میلاویږي چې مقتدر قوتونه وای چې دا نظام به تاسو لا په حل نه چړي.
بلخو د قبایلی سیمو په خوانه سکتر محمود شاه وای دوی په خپل وخت کې هڅه کړې وه چې په قبایلی نظام کې پرله پسې اصلاحات وکړي خو بریالی نه شو. دده په خبره په قبایلی سیمو کې په یو ځل نه بلکې پرله پسې نظام بدلېدو ته اړتیا ده.
پولیس اسٹیشن چې موږ ورته امنیتی قوت وایي په فاټا کې دا غي شروع کړو دا غي امنیتی چوکو جوړولو کوشش هم کړو او بیا بل گورنر راغی او ټول نظام واپس کړ.
په پیښور کې د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي کله چې په 19مه پیړۍ کې انګریز سامراج د پښتنو له لاسه تنګ شو نو هغو د خپلو ګټو د پښتنو د کمزوري کولو لپاره پر دوی اف سی آر قانون نافذ کړو. د ده په خبره یاد قانون د پښتنو د کلتور اسلام او جمهوریت ضد دی. نوموړی وایي د اف سی آر په قانون کې چې کومه خبره ده چې د یو تن په ګناه کې به د هغه ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کیږي نو د دې اجازت هیڅ یو مذهب یا کلتور نه ورکوي. همدارز خوزاده چټان وای په قبایلی سیمو کې د چبان دی یوې صدای رئیس نافذ اف سی آر قانون دوی ته لوی تاوان رسولی.
نن که ته وګوري د ټولو نه زیاته دهشتګردي چې کومه ده دا په قبایلو کې ده. نن که تاسو وګورئ په قبایلو کې د جنکو تعلیم 3% دی او د الکانو په تعلیم 11% دی. څومره تبعی سره چې موږ مخامخ یو څومره چې موږ د نور پاکستان د خلکو نه وروسته پاتې یو امنګ د دې ټول زموږ چې کوم دی دغه اف سی آر نظام غنو.
خو د سیمایزو او سیاسي چارو کارپو په سیاپټه کوي تر څو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون نه وي راغلی نو تر هغه ځنې قوتونه نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې د ملک د نورو برخو په څیر جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي.
څو پوری چې په افغانستان کې لوبي نه بندي هغه پوری خو به دا باندې نه چې قبایلو کې فاټه کې خلک ناشتي او موږ واڅ نه رسیږي او غي دا کوي او غي هغه کوي سو پوری دا لوبي رواني دي کنه جی چې کومي دا انګريز دي واسنه چې کومي لوبي دي چې ګريټ گیم ورته وي لوی لوبي او وړي لوبي چې دا بس کړی نه وي هغه پوری بودي دغه نظام د ساتي کا افغانستان کی خبرې سمایي نو بیا بو فاتح کی خبرې سمشي.
مشال دوه څو کړه چې پر دې اړه د پاکستان له مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د پاکستان په خونی حکومت قبایلی سیمو ته د سیاسي اک د غزولو ورستو په دغه سیمه کې د سیاسي حلولو اجازه ورکړي وا او دا رنگ په لومبي ځل د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات ترسره شو. خو د حکومت په وینا د امنیتي ستونزو له وجې په سیمه کې په مکمل توګه سیاسي اصلاحات نشي کولای.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرغه شو بستر کو باندې توره تیر شو یې سن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ ته خوندې امید نور نه غواړي چې مرګ بیګنا ځمنو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو د قدرتي افتون د قدرتي افتون سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او د خبر انتظامی چارواکي وایي چې د باړې د اخیر قام د ستنیدو د لړۍ د مکمل کېدو نو روسي د نورو قومونو د بيزي شو خلکو د واپسي اعلان هم کړی دی. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورت اورو او دا به پکې واورو چې آیا خلک د دغه ادارو له کارونو خوشاله دي او دوی ته پوره سہولتونه ورکړي او کنه.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د روانې میاشتې یعنی د مئی په اتلسمه او نولسمه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په شلمه او یوویشتمه به کمر خیل، او د مئی په دوهویشتمه او درویشتمه به زخه خیل، او د مئی په پنځه ویشتمه به بر کمبر خیل خپلو کورونو ته ستنه وی، او د باقی پاتې قومونه به د مئی په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه خپلو کورونو ته لیږي. دوی وایي چې دې قومونو لپاره یې د باړې کاخیلو په میلوړ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې دې کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو د ستنېدو او هلته د بیا بحالۍ د کارونو په هکله مشال ریډیو ته وایي.
او د دې واپسې عمل سره چې څومره هم سهولیات د په هغه علاقه کې موجودې د هغې بحالۍ کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن آف سروسز پروګرام لاندې شروع کړي شوي دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی، اوبو نظام په هغه کم از کم سروس ډیلیوري دپاره مونږه بحال کړ، او سره دې نه بعد به د تعمیرینو د دوباره د دې سکولونو د هسپتالونو چې کوم وران شوي دي د هغې جوړولو یو باقاعده پروګرام هم شروع کیږي، او سره دلته وران چې کوم کورونه دي د خلکو د هغې سروې هم انشاءالله د 20 مهینه مخکې کې په یو کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
او د باړې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی د ستنېدو نه پس د باړې د خلکو د اوسنی حالت او ستونزو په اړه وایي.
په لوکو کې مشکلات دي، ډېر خلک چې کوم کورونو له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او هغه رجستریشن وشي نو کورونه یې نشته، کاغذ شته، ټول ویرون شوي نه دي، خو چې د خلکو پکې ژوند نه دی کړی نو هغه هم داسې د استعمال نه وتلي دي. په لوکا کې نه سکول شته، اوس پرې ټینټونه خو یې لګولي دي، خو په هغو کې هغه سہولیات چې کم پکې پکور دي هغه پکې نشته، نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو دغه ټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې زندگی سٹارټ شوې ده.
یا د دې وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان وو. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د زیمبابوې کرکټ ټیم پاکستان د بداس سال کې بیګا ورسې چې په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان له کرکټ ټیم علاوه هیڅ کوم بل بهرنی ټیم د غلطه د امنیتي ستونزو له وجې نه و ورغلی. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو. دا به هم پکې واورو چې زیمبابوې ټیم به په کومو ځایونو کې څومره میچونه کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې لپاره سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اوویل چې سکیورټي لپاره انتظامات د پنجاب صوبې انتظامیه، پولیس او استخباراتي ادارو کړي دي. د په وینا چې تېر ورځې په شان نن هم قذافی سټیډیم کې سرچ اپریشن شوی دی.
پاکستان کې چې کوم د امنیت مجموعي حالت دی نو د هغې په تناظر کې مونږ سکیورټي انتظامات سخت کړي دي او پولیسو او نورو ادارو ډېر په موثره توګه سکیورټي انتظامات خپل کړي. اوس هم موږ د سټیډیم سرچ اپریشن وکړو او دا پرون هم شوی وو چې حالات خراب نشي. د سټیډیم خوښه علاقې تړل شوې دي او یو تن هم ورته داسې نشي تلی راتلی.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به دوه ټي ټوینټي یا شل اووریز په دوهویشتم او څلوېښتم مې، او بیا به په دویمه مرحله کې په شپږویشتم، یو کم دېرشم او په یو دېرشم مې ونډې یا یو ورځنۍ لوبې وي. دا ټول میچونه به د لاهور قذافی سټیډیم کې وي. دا شان به پاکستان خپل جوابي دوره د روان کال په اګست میاشت کې کوي. د ذکر ده د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي حالاتو له وجې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ میچونو لپاره خپل امپایرز او میچ ریفری د لیګلو نه انکار کړی وو، او پاکستان ته یې مشوره ورکړې وه چې مقامي امپایرز او ریفری نه د کار واخیستی شي. د پاکستان کرکټ بورډ هم تېره ورځ مقامي امپایرز او ریفری اعلان وکړو. په دې کې به علیم ډار، احسن رضا، شوزب رضا او د زیمبابوې رسل ټیفن شامل وي. پاکستان کې نړیوال کرکټ بحالۍ په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی جاوید میاداد وایي غټه خبره ده چې یوه ډله پاکستان ته میچونو لپاره را روانه ده. جاوید میاداد په وینا هیله ده د زیمبابوې ټیم چې کله واپس لاړ شي نو هغوی به پاکستان سکیورټي او د کرکټ مینوالو په اړه نړۍ ته خپل ښه تجربې وړاندې کوي. دی وایي
د پاکستان حالاتو په اړه جج به همدا ډله وي چې خپلې تجربې به نړۍ ته وایي، او موږ لا ښه خبره دا ده چې کم از کم یو لوبډله راغله او لوبه کوي، او امید کوم چې د بهر ملکونو ډلې دی پاکستان ته راشي، کوم چې موږ غواړو چې پاکستان کې خپل کرکټ بحاله شي.
د فکر د تیره هفته د زیمبابوي کرکټ بورډ پاکستان ته خپل راتګ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی وو او ویلي وو چې ورته حکومت لخوا اجازه ترلاسه شوې ده.
اردوونکو مرشال ریډیو ری له رابع اکرم خان مو رپورټ واره د خبرونې نیمه کې له منور شاده خبرونو لنډی زور.
پاکستانی چارواکی وایي تیره شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا برید چې د تخیل زوی نری سیمه کې شوی پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي دي. د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودلی صالح خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو نه پس خبریالانو ته وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو له وجې امنیتي حالات ښه شوي دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوه چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق له پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال لري ته ویل افغان حکومت تمه لري چې د دې ګام په نتیجه کې به د هیواد امنیت پر ځای شي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړي چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند ته روانو چې په لارې په گاډي وسلوالو برید کړي دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمہواری منلې ده. د عراق رمادي خار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو لپاره د شیا ملیشو په زرګونو جنگیالي د خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دي. یاد خار چې په کې سنیان په اکثریت کې دي د روانې میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی دی. او یوکرین وای هغه دوه مبینه روسی پوځیان په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړی چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلاو بیلتون پالو ترڅنګ د جنگیدلو پر مهال نیول شوی دي.
لمن اور شامو د خبرونو لنډیز اوریدونکو وسم زموږ همکار احمد الله تاسو له اسلام آباد د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټی کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د تنظیم اتحاد امت د تنظیم لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرام وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګری خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی، خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکام دی. نو د ملک د دې مفتیانو او عالمانو له خوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمې دی شي، بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپانې خپل اداریا هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو دستوره کې ګډون کړی وو، او کچری هند لوري هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض دغه شان ګامونه اخستل شوی وي، نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللی شوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپل منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د خبرې اترې پیل کړي. مشرق ورسپانه خپل اداریا په فاټا کې د مدرسو پر رجستریشن لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دینی مدرسو د رجستریشن خبرې د ایوي مودې راهسې کیږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوي سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه رجستریشن نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجستریشن وکړي، بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ یوې لوی کمپنی اگزیکټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنی د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالی پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونو ډالر درغلی کړی ده. دې کمپنی د یو ټلویژن د شروع کولو اعلان هم کړی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت په وړاندې امنیتي چیلنجونه ډېر شوي دي، خو امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې خپله خاوره له ترهګرو وساتي. د دوړو مقالو غټکی اور نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ اگزیکټ کمپنی د خواوشا 2000 کارکونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ له لارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جالي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اگزیکټ کمپنۍ د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړې کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅوي. نیویورک ټایمز لیکلی چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې یوه ښځه زده کوونکي د نیوفورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې را څرګندیدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلی چې د پسرلنۍ او جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې نا ارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,40,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټنځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوشام نتی ستونزې جوړې کړي چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
پام کوه، جال ور سره دی.
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا و
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو.
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد او تورخم ترمنز د غزیدلی سړک دویم لاین د پاکستانی او افغان چارواکو لخوا پرون افتتاح شو. دا سړک تر دې مخکې هم څو وار افتتاح شوی دی، خو بیا په کار د ځینو وجوهاتو له امله بند شوی و. دا ځلې چارواکي وایي چې هیله یې دا ده چې په یو کال کې دننه دننه د جلال آباد او تورخم ترمنځ دا سړک جوړ شي. پړای د شاه محمود شینواری رپورټ اور.
افغان او پاکستانی چارواکو یو وار بیا د جلال آباد تورخم سړک د دویم لاین کار پرانیسته وکړه. په دې پرانیست غونډه کې له پاکستانه د راغلي پلاوی مشر میجر افضل رسنیو ته وویل چې دا ځلی په عملی ډول د دې سړک د جوړیدو پرانیسته وکړه چې په کال دننه کې به یې چارې بشپړې شي.
آج اسکا دوباره آغاز هو رہا ہے.
نن د دې سړک کار د دویم ځل لپاره شروع کیږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکو لس 12 میاشتو کې به د دې سړک کار بشپړ شي. کله چې د پاکستان لوی دریسیز رایل شریف 13 اونۍ کابل ته راغلی و، له هغه طرفه ماته هدایت وشو چې پر دې سړک ژر تر ژره کار شروع او مکمل کړي.
جلد شروع کیږي او جلد از جلد مکمل کیږي.
با بلخوا د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي او زیاته کړه چې خپل امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي.
ټول امنیتي ارګانونه دلته حاضر دي، دوی به د امنیت په برخه کې انشاءالله همکاري کوي. په مجموع کې موږ انشاءالله په دې برخه کې لاره کې هیڅ مشکل نه لرو.
د ټولګټو وزارت د ساختماني چارو مرستیال نورګل منګل په یاده سیمه کې رسنیو ته وویل چې دا مهمه ترانزیتي لاره ده، خو د دې ترڅنګ دوی په پام کې لري چې د تورخم له لارې تر کراچۍ بندر پورې د ریل ګاډي پټلۍ هم تیر کړي.
موږ غواړو چې په آینده کې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد ته راشي او جلال آباد ته بلاخره کابل ته ولاړ شي، او همدارنګ د کراچۍ بندر هم له دغه لارې نه وتړي.
نه یوازې د جلال آباد تورخم سړک کار په ټپه ولاړو، د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د ګردو شفخانه چې د پاکستان لخوا تعمیراتي چارې پخوا رغول شوې وي اوس د خرابېدو په حال کې ده. دا چې د پاکستان هیواد دې شفخانې د فعالېدو په اړه څه تصمیم لري، په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وویل چې په دې اړه د ننګرهار روغتیایي چارواکو سره خبرې شوې او په نږدې وخت کې به یو شمېر ډاکټران د زده کړې لپاره پاکستان ته واستوي.
تاسو ته پته ده چې بلډینګ پوره شوې ده، هغه کې اکوپمنټ پاکستان اوس پورې ځکه نه ورکړي چې د افغانستان ډاکټرانو او د عملی او ټیم چې پکې تقرر شي نو الله به دا اکوپمنټ پکې ورکو. او پکې تاخیر دی وجه نو شو چې افغانستان طرفه چې کوم خلک تلیو پاکستان ته او د دې ټریننګ کړیو دا وی تقرری بل چرته وشو نو دیزه د پاره وی اویلیبل نو.
له دې وړاندې هم پاکستانی لوړپوړو چارواکو د جلال آباد تورخم سړک د جوړېدو او په دې ولایت کې د ګردو شفخانې د فعالېدو پرانستې کړې وي، خو وروسته هیڅ کار پرې ونه شو. دا ځل د ننګرهار ولایتي چارواکي ډاډمن دي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د دې سړک کار به د یو کال په دننه کې سرته ورسوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې کومې ده نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم دا وادي سره سم تاسو ته اونۍ زات تنظیم خبرونه پام کوو درورو چې زموږ همکار امان الله ناصر درته جوړي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم به کلمی خود گورگین جمال میرچکه. نوگرانو روپی زده اسملی زده اوریدونکو د ټول نوڑان دی ومنی نور خوڅنه لرو زمون دعاګانی او بیا ومنی د میډیکل دو نمبر دوایانی او بیا به کول حیران خان ومنی دو نمبر هغه اسملیانی چې اوس یې دی هم انجوای کوي د هغه دو نمبر اسملو دو نمبر کرسیانی برداشت کوي پروډونو باندې دو نمبر گاډیانی د خرو ریډیانی د مچانو للاسه تکی توری مټایانی او جلیبیانی برداشت کوي د خار بند ګټران او بند نالیانی د سیاستدانانو سرناوی او د پودریانو چالاکیانی د سرکاری ټیچرانو غیر حاضریانی او د زړو گاډو پنچریانی ادا کی د پولیسو چای پانیانی او چای پاچانی او انتظار وکی در روانی دی د اغواکارانو پرچانی. الو کو فرمایشونه پورا کی کنی درغلی د مور خیراوی او د بیگم صاحبه پیزار او چای دانیانی جنگ جگړه پیغورونه او نادانیان. نوگرانو سرگردانو او ناتوانو او ریدونکو بریکنگ نیوز ده چه حیران خان او د ملگری د نوی ملک ناپرسان د جوړېدون سمدستی روستو یواری بیرته هغه اسمبلی ته تشریف وړی دی چې به کولې د خپل دو نمبره او د دهندلې په سبب جوړه شوې ده. راشئ چې د ده سره په همدې حق له خبرې وکړو. دا وخت حیران خان صاحب او توتکۍ چکری په سټوډیو ګډبړېشن کې ناست دي د دوی سرنا ته غوږ او سپږمې شئ.
سر تاسو ویل چې موږ نوې نظام جوړو، نوې ملک نه پرسان جوړو، دا به کله جوړوي؟
جوړ شو تو تکو نوې ملک نه پرسان جوړ شو.
نوی ملک نا پرسان کم دے چرت دے کم زائدہ چرت دا تبدیلی آغا زور خار دے آغا لوڈ شیڈنگ دے آغا زارا اسمبلی دا آغا زارا ڈاکوگان وے توبہ سیاستدانان پکی ناستی
تو تک ته خود از خبری که لکه په سنگاپور کې چیناسته تا ته خو معلومه ده چې زمونږ دیسی سیاستدانان هر ښه کار د ځان دپاره کوي او بیا تا د پښتو هغه مثال نه دی اورېدلی وای اول ځان بیا جان نو ما هم اوله تبدیلی په خپل کور کې راوسته
په کور کې
ته یقین وکړه کېنه که یې ګرسره یې مه کوه د کومې ورځې نه چې ستا ورینداره ریفام خان کور ته راغلې ده زما په کور کې تبدیلی راغلې ده کور مې د نوي سره ریفام شو که نه په ما کې په خپله ډېره لویه تبدیلی راغله که نه
اوهو موږ ستا او ستا د کور تبدیلی څه کوو دا راته ووایه په ملکې ناپرسان کې به کله تبدیلی راولې
بیوقوفي چې په ما کې تبدیلی راشي زما په کور کې تبدیلی راشي نو به په ملک کې اتوماتیکلي تبدیلی راځي که نه
څه تبدیلی راغلې ده په تا کې
کمال کوې ایسې ویسې تبدیلی پخوا ستا یاد نه شي څنګه درنې به مې کولې او څومره اوږدې به مې کولې څنګه جلسې به مې کولې او بیا څومره درنې به مې کولې په اسمبلۍ به مې حملې کولې په ټیویانو به مې څنګه توبې کولې د واده پسته په دې کې څومره تبدیلی راغلې ده د واده د مخه به مې نیمه تنخوا په ایزي لوډو کې شپه به مې په للی للو کې اوس د واده بعد شکر الحمدلله سترګې مې رڼې شوې عقل مې کار شروع کړ پاتې درنې شوې احتجاجونه او جلسې شوې ختمې جګړې او پډې شوې واپس استعفې شوې د اسمبلۍ یخې سایې شوې کرسۍ پستې شوې تنخوا شروع بادام او پستې شوې د خلکو سره هیرې وعدې شوې سرکاري دعوتونه او دورې شوې ګرمې پراټې او یخې شوملې شوې
ها نو دا ټوله درنې جلسې او جلوسونه تا صرف د خپل واده دپاره کول
نه 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 صرف د ځان دپاره نه بلکې زه خو اوس میخ رشید او الطواف حسین ته هم دا مشوره ورکوم چې که غواړئ تاسو هم په ارامه شي او د ملک ناپرسان خلک هم په ارامه شي نو ودونه وکړئ خپل کورونه هم آباد کړی او د نورو کورونه هم آبادېدو ته پرېږدی
نه د دې سره د واده څه تعلق دی
های 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 تو تکو دا زما تجربه ده چې کم سړی په لسو پهلوانانو نه غزارېږي هغه ته واده ور وکړه داسې به غزار شي او داسې به بېزار شي او بیا به داسې خوارو زار شي چې نه به د اخوي او نه به د ټوخ بس ټوله ورځ به پروت وي یا خو به مچان پر ګڼېږي او یا به بیا پیغورونه غیبتونه او سینډلونه پر اورېږي او که دا دواړه نه وي نو بیا به په یو زاړه سایکل سپور او یو زړه ټوکری په لاس کې د الوګانو ټرماټرانو ټیپرو او دالونو د قیمت تپوسونه کوي
اخه اوس به ته څه کوې د ناراض شریف سره په اسمبلۍ کې
رور دی شریف زمونږ رور دی شریف زمونږ رور دی
ها دا څه وې هغه خو ستاسو تر ټولو لوی دښمنو
های وای ما چې میږه دمبوره چې میږه دماغ مې کار نه کوو په سترګو مې پردې غوړېدلې وي دوه نیم کاله مې ناحقه ضایع کړو کشکې ما هم د مولانا فضل ایران رنګه د محبوب خان رنګه د وزیر اعظم ناراض شریف نه منه نیولې وای نن به مې شل سره ګوتې په غوړو کې وای
اسکیوز می ګوتې لس وي
ولې بابی ریفام خان دې هېره شوه
نه دا د بابی نوم ریفام خان ولیدی
ولې دا زه یې څومره ریفام کړم نو خو ریفام شوه که نه
اخه دا ستا او د الطواف حسین صاحب ډېره زړه دښمني روانه ده دا ولې
تا نه دې اورېدلي چې خوریی د ماما د مینې دښمن وي هغه زما ماما دی
نه دا ستاسو په جګړه کې بیا خوریی او ماما لکه مراغی
ولې ته نه یې خبره التواف حسین صاحب زما ماما دے کنا ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما دے ماما
ها اغه څنګه
زما مور هم دا غوی د کلین راغلی دا نو ماما خوشو کنا
توبه 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 ګرانو او نادانو ملګرو دا سیاست دانان خو ټول سره رشتہ داران دي زکه خو یوې خواته دوی او بلې خواته خوار و زار عوام دي
نوکرانو او د سیاست په گرداب کې راګر شوی اوریدونکو تر څو پورې چې مونږ او تاسو ټولو د سیاست ایک دونی دونی او دو دونی چار نوی زده کړي دغه رنګه به په جال کې راګر پراته یو او دغه لوبې به راباندې کېږي په همدې موضوع باندې نن یو سیاست ځپلی شاعر مونږ خپل سټوډیو ته رابللی دی یو مثال به تاسو اورېدلی وي اکثر سیاستدانان یې استعمالوي چې رضیا غونډو مې گیر گئی دا شاعر رضیا خو نه ده البته یو شریف انسان ورته ویلی شي نه 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 هغه شریف نه دا نه نارا شریف دی نه شیرباز شریف دی نه بابرا شریف دی بلکې یو عام سیده او ساده شریف سړی دی دی به خپل کلام په ترنم کې تر تاسو پورې درور رسوي تاسو او شاعر شریف علی خان شریف
کزه شریف نوی او بیا ڈبل شریف نوی نو نن به خواروزار نوی نو زما رنگ خواروزارو او شریف اوریدونکو د عرفان خان اغه غزل خو به تاسی اوریدلی وی چې وای لخو مزرگی تر نجدی نوی لخو متر منز فاسلی نوی ما هم په دې مځکه یو غزل جوړه کړې ده په ترنوم کې یې ملاحظه کې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې زهم منسٹر او سینیٹر بوم زهم منسٹر او سینیٹر بوم دل تک رواج دل فاب نوے زمارنگ شرب پر تڑے نوے زکا هم غوړ جبه او چالاک هم زکا هم غوړ جبه او چالاک هم خوار چوکی داری کی بدش پی نوے زمارنگ شریف بپر تڑے نوے زبا هم د دوی رنگ پر مخ وم زبا هم د دوی رنگ پر مخ وم پکور کی زما کدوی مینی نوے زما رنگ شریف بپر تڑے نوے دل تک د علم پوه قادرو دل تک د علم پوه قادرو زتر شا او مختب بوزی نوے زما رنگ شریف بپر تڑے نوے زما نسب مدام لبادو ڈاک نو زما نسب مدام لبادو ڈاک نو هر شپا ککور کی پٹاٹے نوے زما رنگ شریف بپر تڑے نوے کشکی می رشتیا کم دروغ ډیر ویل کشکی می رشتیا کم دروغ ډیر ویل پسټ به خوړلی می ډنډې نوې زما رنگ شریف به پر تړې نوې ما بتری نصر صد ککړو ما بتری نصر صد ککړو یار کې دستری گی د مېره نوي زما رنگ شریب پور تړي نوي ما بد مجنون ریکارڈ مات کړو ما بد مجنون ریکارڈ مات کړو گرانی که پا عشق دا خرچه نوی زما رنگ شریف بپوری تڑی نوی ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت ای ناسار کشکی ٹیک دار ویت اس بل غڑے اول چپخی نوی زما رنگ شریف بپوری تڑی نوی دل تک قانون د تو پنچے نوے زما رنگ شریب پور تڑی نوے او بام کوا اے شریفانو شریف بدماش فلم مکتلے دے او شریف نه شریف بدماش او پام کوا کنی کنی درغ لسکان او دندی پام کوا
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.